درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوزادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړی افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوی او ویل شوی چې سږ کال د بودیجې د کمښت لکبل په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوی دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمشیان تونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسیره کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکوي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیځ لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترهګری ډلې په توګه پیشنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي.
زمو شخله اساجی رادیو اوري
په روانه خبرونه کې به واوریده. ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو دنیا ریاضي شون مهارت انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنود د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونی د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنود د زده کړو د پلوې لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پروند دوه فورم په ونده کې چې و برخې د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی و وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه کې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سمال آن ده طالبانو یوالای ده دوی ده قوت لطکو یو ده زکه دوی یوالای دیر بنسطیز و مهم بولی او قدرت ده رسیدو پا برخه که هم دیر روان ده درلو ده. خود خزو ده زدکرو پا برخه که فکر نکوم چه در دول یوالای ولری مگده تاو پیر پا زینو عمومی ویناو کلی دلی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری حقون شورا زنگری راپور ورکوون که ریچارد بینیت پا خبل خبرو که ده طالبانو دلوار زدکرو وزارت ده مخکینی سرپرست. عبدالباقی حقانی گوخه کول هم ننجونو د زده کړو پاړه د نظر د خلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل ننجونو د زده کړو پاړه یې ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې و چې ننجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو پاړه د هغه فکر ډېر اصري او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د خغلی بنټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یوه ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
مکتب با حجاب زو او هیز غیر قانونی کار هم نکاو چې اسلامی امارت زمو خوانزی تدلی لدوی غوخته نکاو چې هر سجر زمو خوانزی پرانیزی
حتی سوا دیار لسرازی وشوی چې طالبانو لشپگم تولگی پورتا انجونی خوانزیو تا لطلولو منه کری او ترخوای نن دری سوا دری پینزو سم او رزه چې طالبانو انجونی پوهنتونو تا لطگ هم را گرزو لیدی. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان زندانونو کې د خزو وضعیت د ورځن منزل د پښتنې سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناغښتون کو میرمنو پر وضعیت هم اندښنه خو د لیو لیکلې دي. هغه فعال او معترض میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو گاونډوي هیوادونو ته پناه وړي، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان این د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشی کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یو هم د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه ده، خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقوقو خوندي دي. هغه ادعا چې ډېری ښځې د بشري حقوقو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم پنځه لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیاوې ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې د اغوستلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړیږي ژوند تېرول سخت دي.
کابل کې یو دو طاقه کور مو 1500 افغانیو په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ لډیرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغ دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او زمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې له 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 450 ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیرې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,512 تنه ښودل شوی، چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په را رسېدو سره یې ناروغي نور هم ډېریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسېږو، شپاړسمه حوزه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه 2 او 3 میاشتنه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی او پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوي دي.
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه او پلار یې د سالنډي په ناروغي اخته دي، چې د کال په 2 شپږو میاشتو کې ناروغي ډېریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سمدارم
ما پلار او زه د سالنډي ناروغي لرو. له نه هم څه خاطر 12 میاشتې پوري زموږ حالت ښه نه وي. زه د تنفس سپرې کاروم. کله چې موږ ډیر ګرځو، ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډي راته پیدا شي.
بلندي بالا شي.
پم دې حل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورس په ورس زیاتېږي، او د شمی ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابې دوه خپل غیز لرلې دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروط خلاصه
مراجعه ډاکټر تطق د ګرم جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي. د ناروغي د مخنیوي مهم لارښوونې
د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. اوچا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغیزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربن لپاره غوښتنې مخ په ډیریدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربن لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربن غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربن لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي دی به د اوربن لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربن غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاین هل کې اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکني جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پوځ وویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځې حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دیشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکې ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د ایسی پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخوانی جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچې مینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یوه ډاکټره سي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر شم خپل و خلقو تا خسمت بکنم. پشتو دنیا ریاضی شون مهارت انگلیسی.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالم روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی له امله زده کړې نه سوای کولای. خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپل وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دې شته نو تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه انجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستې تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه خ دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دي.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او دا سی په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي نو کولی بشي چې لینک ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لک کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي، له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصه شی ده، دا خارج کې موږ لیدلی ده، ډېر غصه شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده، د خلکو د هوسایي لپاره هم ښه ده، چې ټلیفون له مصرف کې مو دغه راځي، کموالی راځي د خلکو، او سری درد هم کمیږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکو وای دی چې کله هم خپل دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپل ورځي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالی میلمه لاس نیولای کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون لامله لا زیات ستونزو سره لاس او ګریوان وو.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته
د خبرونې په دوام کې ونیز باس لرو کو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته بولم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمې مرستې ونه رسیږي، په سخت شمی کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور باسي، تر اوسه نږدې پنځه لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمه ده چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابورسېره شي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیه د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 25 دقیقې اونیز بحث موزه صفی ولستان ځای خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو، پر شیعګانو باندې بریدونه خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کیږي او وژل کیږي، په څه هدف ترسره کیږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته د برنامه ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټول نړیوال ته جوته ده، څلوېښت کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنې په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغه ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلای چې دا غدي څه کشو یا د کسونی ده. نمونه ورکول کیږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي، هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده، یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي او دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید سوکال نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هېواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پښتنه کوم چې پر شیګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو ورستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیګانو وژل کېدل. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعهګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره، دا د حنفي فکر سره او جعفري فکر سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د په 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعهګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا 2 کال نه زیات شو چې دوی داغلې ده، هر وخت په هر ځای کې شیعهګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعهګانو باندې تر تر صحیح او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقو باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقو باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده، او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کډوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کومه ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې امدارنګه د تاریخ طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو دونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. آی کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حال وي، که بې لارې وي که په لارې وي، هغوی چې استاد ده. یعنې په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سره حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده. نو استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده، او د هغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بل هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان حکومت، دوی د شیعگانو د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کېدای شي په دغه مورد باندې؟
وګورئ، دا کوم وخت چې طالبان د غیر په شیعگانو باندې خو بریدونه زیات شو،
ترڅو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعهګان په شیعهګان ته په خپل منه علاقه کو، په خپل کوم ځای نه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دندم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان تل بلکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته، ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګړه کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبر سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کوم. ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، تاسو یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمي کړی وي، توهیني کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه د څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردې په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که د هزاره ورور وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي اهل کسان، یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات پر ژمن یو مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو او د کوشش څه معنا لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نصبوي په هغه چوکو کې ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو مونږ اصلاحات راولو مدانو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لرې مشکلات چې ته لرې د تا راوستې دي اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو صبر وکړو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
زازای سب دغه تخنیکی بحث لکه مهمه ده ستاسو خبرې پر ځای مگر دغه تخنیکی مسله چې لکه جزئیات ته ورشو چې د دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې استراتیژي چې په نظامي لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یو طریقه خو شیرزی صاحب معرفي کړ چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي. زما پوښتنه هم دغه وه که په تخنیکي لحاظ وشار به چې مهمه ده که څنګه کار ورکوي؟
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دا ټولو ته دی ورکی کنه به حکومت د کرا کینه حکومت وظیفه څه شو د امنیتي ادارو وظیفه څه شو د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو بیا د ماته مو کو په ټوپک راکی د څلوېخ میلیونه نفوس ته ټوپک هم ورکی راکټونه دی ورکو نه پیګم د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چانه به ځانونه ساتو مو ټول افغانان یو زه از عرب ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په یو بل نه ځان ساتي نو دا خو درسته نه ده دغه پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملې کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویایم حساسیت ښیي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بولي نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا موږ ټول افغانان که هزاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي؟ د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو؟ آیا هغه اهل سړی وو؟ آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو؟ نه ټول شخصي ګټې وي ټول سمتي ګټې وي ټول ژبنیزې ګټې وي د هېواد دپاره او د انسان دپاره د دغه اشرافي مخلوقات دپاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپله خلک تر هغه ته غږېږي هڅې کوي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوند خو افغانانو په څومره وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځان ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان په حیث بشر په حیث زاده د انسان په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ دا تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم، آیا زه اسلام
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتدیر
آزادی رادیو سلرویشت ساعتا.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده په خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دي خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکه دوی لیکلي. البته ضیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په اوسني حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم وي د ده په خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولی شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ. وروستۍ مسله ده، البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. وروستۍ 15 دقیقې لرو، 4 دقیقې، دغسې بریدونه که دوام وکړي په دغې مذهبي ډله باندې په افغانستان کې یا په ټوله کې په خلکو باندې، څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای؟ مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل وشي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راتلو پورته شوې ده، دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی؟ تونستی دل کله د دین احکام منی که طالبان حساب کو؟ طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده؟ دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستی ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژلې ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبره شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي، چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. او دغه دومره مشکلات ده، دین نوم نه دوی استفاده کوي. خلک خلقیان هم دا کار کوي، هم دا سیزون کوي، خلقیان هم او دا طالبان هم دا کار کوي. خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یو شوارلند هم دست ظلم اخلاره، او دوی در اسلام در نوم هم دست ظلم که، او دین در نوم هم دست تجارت که. که در پروسه نور هم ادامه ور که در خلق به پوز رسی که در به امغا داخلی جگل و تطور در بیال من وحل در خلق به اوچه تیگی، خلق خل زن در پاره، خل مصب در پاره، خل فقه در پاره، خل مراسم در پاره، دوی در یو زایکی یو متکیږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو
وخت
دا پورته کیږي، دا به طالبان په خیر هم نه دي، افغانستان هم په خیر نه دي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون. مننه زازای صاحب، تاسو ته مرسته یو دغه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکي. مننه.
ګوري داسې د موږ مشخص څوک نه خيو، موږ د دین خيو، ښه موږ د خو الله احکام خيو، هغه که حق څوک هغه که طالب که غیر طالب، موږ مکلف یو. مون انسانیت خو یو، مون انسانان خو یو. ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر زه ولی په نوم دی تاجک، ولی په نوم دی افغان، ولی په نوم دی یو مسلمان نه یادو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سره وایي چې ازبک ډیر مړ شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختو، نزارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ منم ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانان کې انسانان وژل کیږي؟ ولې نو وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي؟ ولې نو وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي؟ دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیا مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې ده. دا د کومه کړه؟ د ګډو نه دګیږي، غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات د جهان وایي چې اوهو هغه د ګوتې د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغسې رواج لري څوک دغسې دی هغه بل مذهبونه دي دنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زازای صاحب سلامت اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اټ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0